په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 23 د نومبر 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل سوې. پیل په نیم ساعته خبری مجله کیږي. په خبری راپورونو کې اورئ چې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون، د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې. د امریکا د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپوړی سلاکار ټاکلی چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان او قطر رهبرانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې بحث وکړ. ایران د یوې بیلتون پالې ډلې د مشر نیول کېدل تایید کړل. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې محمد اشرف غنی او شیخ تمیم بن حمد ال ثانی موافقه وکړه چې د خپلو مخکنیو خبرو په رڼا کې دي چې په دوحه کې کړې وي د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د دوه هیوادونو تخنیکي کمیټې د تفاهم لیک مسوده ترتیب کړي. ارګ وی ولسمشر غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپلو اندېښنو د شریکولو تر څنګ وویل هیله وه چې تشدد به کم سي، خو له بده مرغه لا ډېر سوی. نو په دې برخه کې د قطر د همکاري غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او د امریکا او طالبانو موافقه هم د دغه هیواد پلازمینه دوحه کې لاسلیک سوه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د قطر امیر د کابل، هلمند او نور ولایتونو وروستۍ حملې وغندلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره پر افغانستان خبرې وکړې. د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو انکشافاتو په اړه بحث وکړ. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې خبرې روانې دي، خو پرمختګ یې نه دی کړی. له بلې خوا جګړو تر پخوا زور اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د راپور له مخې د ساش کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه کم 6000 ملکي افغانان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر له 300 ته زیات سي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو او جندر د برخې رئیس مروي امینی ازادي راډیو ته وویل اوس افغانستان 4500 ښځینه پولیس لري.
موږ به باید 10000 ښځې ولرو، ځکه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته روس پالیسي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ، په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10000 میرمنې ولرو.
اغلی امینی ویل د جلب او جذب پروسه اسانه سوي او ښځینه پولیسو ته ډیر امتیازات په پام کې نیول سوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د لسو ځنګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر صادر کړ. دغه پوځیان چې 15 لا هم په پوځ کې دنده لري، په دې تورن دي چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 12 افغانان وژلې دي. د استرالیا صدر اعظم پرون ویل هغه راپور به راتلونکي پنج شنبه خپور سي چې پر اساس یې ادعا سوي چې استرالیا پوځیانو د 2015 او 2018 د کلونو ترمنځ په افغانستان کې جنگي بندیان یا ملکیان وژلې دي. دا پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو تر پوره کېدو وروسته پیل سوه. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته وکړي. د قزاقستان د روغتیا وزیر الکسی څوی پرون د افغانستان د عام روغتیا له وزیر احمد عثماني سره په آنلاین خبرو کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه وبلله. وی ویل چې په اوس وخت کې چې کورونا وبا خپره سوې ده، دا همکاري باید نور هم زیاته سي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبری آژانس سیرینا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب اسیوود هم مشهور و، پخوا د حرکت النضال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غوښتونکي غورځنګ بل نوم دی چې له 1948 مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړی او وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او له ایران څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. ال عربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کاب ترکیه ته بیوالی او لهغه ځای تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 اویا تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 24 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. په وینا کې د یوه سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټوریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د اتریش صدر اعظم سبیستیان کورتس د کابینې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل له سیاسي اسلام سره په مبارزه کې غواړي سیاسي اسلام قانونا جرم ومنل سي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام ته لاره پرانیستل سي چې تروریستان نه دي خو تروریزم ته لاره اواروي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ یوه 40 کلن مسلمان ځوان چې د اتریش او شمالي مقدونیا تابعیت درلود د ویانا په واټونو کې پر خلکو حملې وکړې او 4 تنه یې ووژل. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال ایلیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړه. د رسنیو د ملاتړ د یوې ادارې له یوه مشر څخه اوري چې په افغانستان کې ولې خبریالان په نشه کېږي.
دا پوښتنه باید د افغانستان چارواکي، د افغانستان امنیتي مسؤلین ووایي.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. دا هم اوري چې د امریکا د دفاع نوي سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپوړي سلاحکار ټاکلی چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی سئ. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال ایلیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي او دا بریدې جنگي جنایت بللی دی. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال ایلیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه شي. ایلیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنې کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پیښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر ایلیاس دایی برید وروسته لدی کیږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د ایلیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبریال ایلیاس دایی وژنه جنگي جنایت دی. ژورنالیستان، د رسنیو کارکونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نشي او باید پریښودل شي چې خپل کار بې ډار او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د ژورنالیستان او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه و نه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان یې د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د ایلیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي شي. د دغه راز ویلي چې د ایلیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د ایلیاس دایی وژل کېدا بوشنوونکي او خواشینوونکي بللې. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د ایلیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پېښه کې اغیزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاده توګه او پرته له بیرې کار وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پانه د الیاس دایي پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودری شي او اوس د سولې وخت را رسیدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګری ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایي حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پانه د الیاس دایي پر وژل کې دا غم شریکی څرګنده کړي او لیکلي دي د ازادي رادیو پر خبريال الیاس دایي وحشیانه حمله غندي او د سره له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
عمردل چې غنو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پر وجل کې دو غم شریکی شو ولید. پاپنسن کې خبرلن ولی وجل کې خاطر پر دې پاپنسن کې د خبرلن د خوندیتوب کمیټې ل اجرایا مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه کړي په سر کې همدا پښتنه ورڅخه کړي.
دا پښتنه باید د افغانستان چارواکي د افغانستان امنیتی مسؤلین ورته ځواب او ځواب وایي. په دا خاطر چې په پخوا کلو کې موږ د خپل همکاران د شهادت شاهدان وو، خو یو سازمان وو، یو تحریک وو، او دغه مسؤلیت او دغه ګرام په خپل غاړه اخیستل. مګر دا وخت هیڅ څوک هم دغه قطور و مسؤلیت په غاړه نه اخلي. مونږ نه پوهیږو چې چا ګرام دي، دا ولې دا کارونه کوي، خو اصلي هدف معلومه ده. کله چې خبریالان وژل کیږي د افغانستان ټول رسنۍ غمجن کیږي، څوک وره کیږي او د ماتم په دغر کې ناست دي. دا د یو خوانه د خبریالي هغه مکلفیتونه ته ضرر رسیږي، د معلوماتو هغه بې پرې خپرېدل باندې مشکلات راځي، د بل خوا هغه حقایق چې په افغانستان کې تیریږي دا حقایق د خپل دننه د افغانستان خلکو ته او د نړیوالو خلکو ته په شتو ګرنه رسول کیږي.
توحید سیب
او د ترس او د روب هزاره مسته کیږي.
توحید سیب، د دې لړۍ دوام څه فکر کوي؟ پایلې به څه وي؟
کدا خونړی لړۍ کاروان به دغه سي ادامه ولري، ډېرې مونږ په دې اندېښنه یو چې دغه لاسترولنی چې په دغه وروستي کلو کې موږ لرو د رسنۍ په برخه کې دا لاسترولنه د لاسو وزي او دغه ارزښتونه چې دي دغه بزیانمن کیږي. هغه مهم ارزه چې افغانستان په کې فخر کوي په منطقه کې چې هغه آزاد د بیان ازادي ده او د رسنۍ ازادي ده، دا به د سروخانه بنی
غوښتنه مو مشخصا څه ده له هغه اړوندې ادارو څخه چې په دې برخه کې کار کوي او په ټوله کې افغان حکومت څخه؟
زموږ پښتنه د افغانستان د دولت نه، د افغانستان د حکومت نه، د امنیتي چارواکو نه دادي چې دوی موږ ته په مستند توګه ووایي چې دغه قضایا په شا کې د چا لاس ده، دوی څه وایي. مونږ وړي وژل کیږو، نه چارواکي یو، نه وزیران یو، نه رئیسان یو، نه قومندانان یو، بلې مونږ وژل کیږو. او د مونږ وژل کیدو مخصدي دا په مستند توګه ووایي چې دا خبریالان او قاتلان څوک دي، دا باید مشخص شي. په دغه خاطر چې په دغه وختو کې هیڅوک هم دغه مسؤلیت په غاله نه اخلي، هیڅوک نه وایي چې مونږ دا کار کړی، خو هر یو ګروه او د داخله اطرافونه یو بل تورنوي، یو بل ګران بولي. دوی باید ووایي چې اصلي قاتلان، اصلي جنایتکاران څوک.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایه مشر صدیق الله توحیدی ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د رسنیو د ملاتړ ځینو نورو ادارو او هیوادونو هم په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس دایی پر وجل کېدو خوشینی شو ولیده. الیاس دایی چې د جګړه ځپلې هلمند راپورونه ورکول، پرون د مقناطیسی ماین په چاودنه کې ووژل سو. تر دې شېبې د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د طالبانو کار بللی دی. آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. اوس با اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ډیرو نړیوالو رسپانو په هلمند کې د آزادی راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژلو تبصرې او مطالب خپاره کړي دي. مل آنلاین رسپانې په دې اړه د فرانس پریس راپور خپور کړی او لیکلی دي درې دیرش کلن دایی پریس کلب ته پر لاره و چې پر موټرې نښلول شوی ماین وچاودید. چاودنه کې دایی ووژل شو او ورور یې سره له دوو نورو ملکیانو ټپي شو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی افغانستان کې وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د پیژندل شوو څیرو له هغې ډلې خبریالانو، روحانیونو، سیاستوالو او د بشري حقونو د فعالانو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. لیکنه کې راغلی دا وژنې داسې مهال روانې دي چې د افغان دولت مرکچیان د طالبانو له مرکچیانو سره د سولې خبرو ته د اجنډا او تګلارې په جوړولو بوخت دي. د هلمند مرکز لخکرګاه ښار وروستیو څو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د تودو جګړو شاهد وو. تر الیاس دایی وړاندې کابل کې یو پیژندل شوی ټلویزیونی ویان یما سیاوش په ورته چاودنه کې ووژل شو. د مطلب په دوام په کابل کې د امریکا سفارت د شارج دافیر راس ویلسن خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي د الیاس دایی وژنه افغانستان کې د بیان پر آزادۍ بل برید دی. لاس انجلس ټایمز ورسپانې هم د الیاس دایی پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی الیاس دایی 2008 کال کې مطبوعاتي ډګر ته راغی او 2008 کال کې له آزادی راډیو سره کار پیل کړ. لاس انجلس ټایمز لیکلی تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د سولې مرکچی پلاوی له دو میاشتو راهیسې سره ناست دي خو تر اوسه یې خبرو کې ډیر کم پرمختګ کړی دی. د مطلب په دوام راغلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو د اوربان دیالک تر لږه اور کم غوښتنه کړې خو د لیکوال په خبره طالبانو دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې له افغان لوري سره د خبرو پر مهال پر اوربان بحث کیږي. د الیاس دایی وژنې د بیلابیلو هیوادونو تند غبرګونونه پارولې دي. کابل کې بیلابیلو سفارتونو د غبرید په کلکه غندلی دی.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې د دې کمیسیون د جوړېدا اعلان وکړ. په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر په دې غونډه کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له عصمت څاروان.
د افغانستان حکومت د جنیوا کانفرنس په درشل کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. تمکیږي چې د افغانستان په اړه د جنوا په کانفرنس کې چې شاوخوا دوی ونی وروسته جوړی شي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د شمنو د دوام او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د تازه اقدام په اړه خبري وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په ارکی له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې په خپل وینا کې وویل
په خوشحالی سره اعلان کوم چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ شوی او د هغه فرمان می لاسلیک کړ. دا کمیسیون 15 غړي لري، درې ښځې او دوه نارینه. له همدا اوس خپل کار پیلوي. ټول امکانات او ګواکونه چې په قانون کې په ګوته شوی ورکول کیږي. هیله لرم چې دا به یو اغیزمن ارګان وي.
له بل خوا په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وان برانت وویل سره له دې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي خو د په وینا نورو اقداماتو ته اړتیا ده.
په ټولو برخو کې په لازمه سیاسي اراده حکومت باید په مخدماتو کې د رښتینولۍ او ځواب ویلو کلتور رامنځته کړي. باید هیڅ استثنا نه وي، ټول باید د قانون په وړاندې یو شان وي.
د خپلو خبرو په دوام کې په 2009 میلادي کال د ایشیا فاونډیشن سروې ته اشاره وکړه. ویل تر 80% ډیرو افغانانو چې په نظر پوښتنه کې ورڅخه پوښتل شوی وو ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې لوی ستونزه ده. شاغل برانت زیاته کړه هیله لري چې له اداري فساد سره د مبارزې نوې ستراتیژي چې د مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې په مشوره جوړه شوې د 2021 میلادي کال تر منځنیو پورې تطبیق شي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر وویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي خو لشتي.
لیسمت څاروان څخه مو راپور واورید. په افغانستان کې د سهار 8 بجې 40 دقیقې او 30 ثانیې دي. د ازادي راډیو د خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي. په هندوستان کې ځینو افغان کډوالو د کډوالۍ په برخه کې د ستونزو له کبله تعصن پیل کړی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوسیو څېړل یې کلونه وخت نیسي خو په آخر کې ورته د رد ځواب ویل کیږي. له دې سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنري وایي چې دوی تل هڅه کړې د کډوالو حقونه خوندي وي. تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د هند په پلازمینه نوې دهلی کې سلګونو افغان کډوالو له دوا ورځو را پدې خو د تحسن خیمه لګولې او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنري نغښتنه کوي چې ستونزو ته رسیدنه وسی. دا کډوال وایي بلا بلو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ورته پاملرنه نه ده کړې. په نوې دهلی کې د افغان کډوالو د انسجام کمیټې مشر احمد ضیا غنی د پنځم په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه ناستې مو چې له یو این ایچ سی آر سره درلودې تل یې د افغان کډوالو له حقونو اوږه تشه کړې. د کور کرایه، روغتیایي اسانتیاوې او نور مسایل یې نه دي برابر کړي. په داسې حال کې چې دوی په نورو هیوادونو کې هم د کډوالو مسؤلیت پر غاړه لري. هغه کارتونه یې چې موږ ته راکړي په کې لیکل شوي دي چې موږ د یو این ایچ سی آر ملاتړ لرو خو په عمل کې داسې څه نشته. داسې دوسیې هم شته چې څېړلو یې 15 تر 30 کلونو وخت نیولی دی.
د ښاغلي غنی په خبره د ماشومانو لپاره یې د زده کړو زمینه برابره نه ده او د کار کولو حق هم نه لري. دای وایي چې ان ځینې دوسیې له 15 کلونو وروسته هم ردیږي او غوښتونکو کسانو ته ویل کیږي چې افغانستان ته ستانه سي. له دې سره په نوې دهلی کې کډواله اسما کاکړ وایي چې په هند کې د کډوالو د دوسیو څېړل ډیر ورو دي او ستونزې زیاتې دي.
چې افغان موجودینو کیسونو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د ریفیوجی په صفات منلم ډیر وخت نسی. حتی داسې کیسونه هم شته چې تر 30 کلونو نه دي قبول شوي. دریم هیواد هم نه لیږي مونږ. او حتی دا چې 4-5 کاله وروسته چې غواړي انترویو ته هغه وخت ورته وایي چې ستاسو کیس رد شوی دی یا تړل شوی دی، چې دا ډیر ستونزمنه ده.
که څه هم تر اوسه په دې اړه رسمي شمیرې نه دي ترلاسه شوي خو د غیر رسمي شمیرو له مخې دا مهال له 15,000 زیات افغان کډوال په هند کې دیره دي او تمه لري چې دوسیې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنري له لوري وڅېړل سي او په یو بل هیواد کې د کډوالو په توګه د پناه اخیستو زمینه ورته برابره سي. بلخوا په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ویاند نادر فرهاد وایي تل هڅه شوي چې د کډوالو حقونه په سمه توګه
افرادی که واجد و شرایط پناهندگی هستند
یو ان ایچ سی آر تل هڅه کړي هغه کسان چې په شرایطو برابر دي باید د کډوالو په توګه پناه اخیستنه وپیژندل او ومنل شي. له هغې وروسته په هند او ټولو نورو هیوادونو کې ورسره مرسته کیږي. په شرایطو د برابرو کسانو دوسیې باید په کره ډول وڅېړل شي تر څو حقونه یې تامین شي.
له دې سره په هند کې د افغانستان په سفارت کې یوې بخبري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې هند د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی، نو له دې امله په دې برخه کې مسؤلیت نسی اخیستلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپړی سلاکار ټاکي چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر باور لري چې امریکا دې ته اړتیا نه لري چې په افغانستان کې حتی سفارت ولري. پر نوموړي نیوکې سوي چې مسلمانان یې خوښ نه دي. عصمت سروان تفصیل لري.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لوري نوي سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر به د پوست متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر د جګپوړي سلاکار په توګه وګماري. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د مک ګریګر ګمارنه داسې انګېرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره یې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځه او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. د پینټاګون وایندوی وویل په پاوس کې د ماګریګر د ټول سیزو له تجربې څخه به د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړیتوبونو د پوره کولو لپاره کار واخیستل شي. ماګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ ته سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستان نور پوځیان وباسي. دا هم ویلی و چې له طالبانو سره خبري ضروری ندي او امریکا دی خپل سفارت هم له کابل وباسي. د په باور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې لیوالتیا لري، باید هغوی پرېښودل شي چې هلته څه کوي. دغه پخوانی ډګروال د سوریې په اړه هم د ورته میتود سپارښتنه کړې او ویلي دي چې امریکا په سوریه کې هیڅ راز ملي ګټې نه لري. د نېشنل ریویو خبرونه پر اساس پر ماګریګر له دې کبل نیوکه شوې چې د مسلمانانو او بیا اسنادو کډوالو په اړه افراطي څرګندونه کوي. سی ان ان وای چې د پر جرمني هم انتقاد کړی چې ولې مسلمانو پناه غوښتونکو ته غیښ پرانستې ده. ترامپ چې ویلی وو تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي، د دوشنبه په ورځ دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړ. ترامپ د اسپر پر ځای د کریستوفر میلر د نوموونې په اړه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل خوشاله دی چې د ملي تروریستي ضد مرکز خورا درون رئیس د دفاع سرپرست وزیر ګباري. د نوموړي وزارت باید د امریکا سنا جرګه تایید کړي. د سی ان ان پر اساس د اسپر په برطرفۍ کې تر یوه حده له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو سره د هغه مخالفت هم رول درلود.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان ولسمشر او د